تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ستخ خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. دوه اونیز پروګرامونه مو هم درته راوړي دي، خو تر هغه وړاندې مو خبرونو ته پام راړو. دا مهم خبرونه سره ټکی. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه نن هلته د خبریال عبدالواحد رسانی د وژنې پر ضد احتجاج کوي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي دا کوي چې په تیرې یوه اونۍ کې لږ تر لږه 40 وسله وال طالبان وژلي دي، او د نړۍ یو شمېر هیوادونو اعلان کړی چې له هند سره به د کورونا وایرس ناروغي په وړاندې مبارزه کې مرسته کوي. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه بلوچستان یونین اف جرنالست د خبریال عبدالواحد رسانی د وژنې پر ضد احتجاج کوي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د عبدالواحد رسانی وژونکي ونیسي او هم دې خبریالانو ته تحفظ ورکړي. دا له هغه وروسته ده چې د کوټي پولیسو د اپریل پر 15 وویل چې وسلوالو یو ځایي خبریال په ډز وژلی دی. د پولیسو په وینا د ازادي نیوز ورځپاڼې خبریال عبدالواحد رسانی د اپریل پر 24 ماښام د کوټي پر کمبراني سړک وسلوالو وویشت او ژوبل یې کړ، او هغه وروسته بیا په روغتون کې سا ورکړه. پولیسو ویلي چې د نامعلومه کسانو پر ضد رپورټ درج کړی او تحقیقات یې پیل کړي دي. چا تر اوسه د دې ذمهواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا حکومت له نن څخه د صوبې په 9 کې د ټولو تعلیمي ادارو تړلو اعلان کړی دی. د تعلیم صوبایي وزارت د اپریل پر 15 په خبر پاڼه کې ویلي چې په کومو ضلعو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو کچه تر 15% کمه وي، هلته به سکولونه پر حکومتي لارښوونو د عمل باوري کولو په شرط خلاص وي. خبر پاڼه زیاته کړې چې په پاتې ضلعو کې به له هایي سکولونو سره سره پرایمري او میډل سکولونه هم تر هغه وخته بند وي تر څو چې حکومت یې د بیا پرانیستلو پریکړه نه وي کړې. بل پلو د خیبر پښتونخوا حکومت د کورونا وایرس زیاتو ناروغانو پیدا کېدو له کبله په مردان کې د ټولبند پریکړه کړې ده. د بداسې حال کې ده چې په تیرو 4 ساعتونو کې کورونا وایرس ناروغي په پاکستان کې 70 کسانو وژلې. د کورونا په اړه د پاکستان د صحت وزارت ځانګړې ویبپاڼې لیکلي چې په تیرو 4 ساعتونو کې په ټول ملک کې 4,325 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو یې په شمالي وزیرستان کې یو عسکر وژلې دی. یو امنیتي چارواکي د نومونه خبرولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو تېره شپه د شمالي وزیرستان په خټي کلي کې پر گشتي عسکرو برید کړی او یو عسکر یې وژلې دی. د دوی په وینا تر پیښو وروسته یې سیمه په ولکه کې اخیستې او د لټون عملیات یې پیل کړی دی. چا تر اوسه د دې ذمهواري نه ده منلې. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي دا کوي چې په تیرې یوه اونۍ کې 40 وسلوال طالبان وژلي او 10 نور ټپي کړي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر د اپریل پر 15 ناوخته په خبر پاڼه کې ویلي چې دا وسلوال په شیرزادو او حصارک ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او ټپي شوي دي. خبر پاڼه کاږي چې په وژل شوي کې د وسلوالو طالبانو د سری کتي کمانډان احمد هم شامل دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د نړۍ یو شمېر هیوادونو د اپریل پر 15 اعلان کړی چې له هند سره به د کورونا وایرس ناروغي په وړاندې مبارزه کې مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې په هند کې د کورونا وایرس راغلې څپه تسونامي بلل شوې ده، او خبرونه راځي چې په روغتونونو کې د کټونو دوایانو او واکسینو ډیر او اکسیجن ډیر کمای دی. سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې امریکا به په سمدستي توګه هند ته د واکسینو لپاره خام مواد، د صحت څانګې سامان، ټیسټونه او حفاظتي جامې ورکوي. د امریکا لخوا د واکسینو جوړولو لپاره د خام مواد اعلان په داسې وخت کې شوی چې هند خپل اولس ته د واکسینو لګولو په لړ کې د سپلای له مسلې سره مخامخ دی. هند تر اوسه د کورونا وایرس واکسینو شاوخوا 130 میلیونه ستنې خلکو ته لګولې دي. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون شمیرو له مخې کورونا وایرس ناروغي د اپریل 16 تر سهاره په هند کې نږدې 10 میلیونه خلک وهلي دي چې څه باندې 1,02,000 پکې مړه شوي هم دي. د عراق د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د بغداد په یو روغتون کې د پرونی اور له کبله د وژل شویو شمیر 2 ته رسیدل دي. د اور د اپریل پر 15 سهار وختي د الخطیب په نامه هغه روغتون کې لګیدلې و چې د کورونا وایرس ناروغانو علاج پکې کیږي. لومړی داسې رپورټونه راغلي و چې د لاپرواهۍ له کبله د اکسیجن ډبه چاودلې او اور لګیدلې. خو د عراق د کورونا چارو وزارت د رسنیو مسؤل سعد مان حکومتي خبري اژانس آی این ای ته ویلي چې په دې اړه پلټنې روانې دي چې دا اور څنګه لګېدلی. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست نو اوریدونکو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېدی چې په بلوچستان کې نن د خبریالانو اتحادیه احتجاج کوي. د دې احتجاج هدف د یو خبریال عبدالواحد رسانی د وژنې غندنه ده. له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین را سره د ټلیفون پر کرښه دی. ایوب ترین، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. دا احتجاج چیرې دی او څو بجې دی؟
ډېره مننه بوروال صاحب. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وویل چې عبدالواحد رضانی پرون وړمه شپه چې کله دی د کور څخه د خپل دفتر یعنی د آزادي اخبار په لور روانو، نو ناڅرګندو کسانو پر کمرانی سړک باندې پرده باندې ټکان کړی وو او د وژلی وو او د ده څخه موټر سایکل چې دی هغه تښتولی دی. نو د دې پر ضد چې دی نن په بلوچستان اسمبلی کې چې د بلوچستان اسمبلی غونډه پر 2:00 شروع کیږي، د هغه وروسته د بلوچستان یونین اف جرنلسټ لخوا چې دی هغه به احتجاج کیږي. دوی به واک آؤټ کوي د اسمبلی د کاروایی سره او بیا به دوی د اسمبلی و مخ ته د دغه پیښې په ضد یوه مظاهره کوي. په دې کې به د بلوچستان یونین اف جرنلسټ کوم مشران دي هغه به ویناوې کوي او د پرون چې وو د واحد رسانی مړی چې دی هغه په کوټ کې و خاور ته سپارل شوی دی. پر دې مهال د بلوچستان چې کوم اتحادیه ده او دغه ډول د پاکستان فیډرل یونین اف جرنلسټ لخوا هم د دې په کلک غندنه شوې ده او د حکومت څخه په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده. بل پلو ته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان هم برای په خپل یو بیان کې ویلي دي چې دوی به د دغه پیښې پلټنه کوي، د دې غندنه کړې ده او پولیس ته امر کړی دی چې په دغه پیښه کې تورن کسان ډېر ژر تر ژره ونیسي او دوی دې د قانون مخې ته وړاندې کړي. جی
ډېره مننه. په کوټه کې د مشال راډیو خبریال ایوب ترین وشته تاسو ته هلته د خبریالانو د نننی کېدونکو احتجاج په اړه معلومات درکول. پاکستاني چارواکو ویلي چې پر ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا په زرګونه هغه اکاونټونه پاڼې او چینلونه له خبرونو بند شوي چې د سخت دریځي اور ته لمن وهله. د خبرو سویو معلوماتو تر مخې په 2020 کال کې انټرنیټ کاروونکو په دې اړه په زرګونه شکایتونه له حکومت سره ثبت کړي وو. پر انټرنیټ د بیان ازادي ملاتړ فعالان وایي د تشدد مخنیوي لپاره پر ټولنیزو رسنیو د خبرېدونکو موادو څار ګټور کار دی، خو د دوی په وینا په دې بهانه باید له خلکو د اظهار او معلوماتو ته د لاسرسي وسیلې وانخیستل سي. نور تفصیل بشیر ګواش راکوي.
د ټیکنالوژي کمپنیانو فیسبوک، ټویټر او ګوګل د پاکستان حکومت په غوښتنه د ټولنیزو رسنیو 9,022 اکاونټونه یا حسابونه او پاڼې لری کړي دي. په پاکستان کې د ترګري سره د مبارزې ملي ادارې ناکټا د اپریل په 4 رسنیو ته په لیګلو معلوماتو کې ویلي چې له دغو حسابونو مذهبي کرکې او سخت دریځۍ زیاتولو لپاره مواد خبرېدل، نو ځکه دوی او د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي د بندولو خواست وکړ. د ناکټا پر ویب پاڼې خپرو شو معلوماتو تر مخه د ادارا پر انټرنیټ د معلوماتو د چاڼولو لپاره یو طریقه کار لري چې له مخې یې دوی د ټولنیزو رسنیو د لویو کمپنیو سره رابطه کوي او د مشکوکو تورنو اکاونټونو تفصیل ورته د ارزونې لپاره ورلیږي. که دغو اکاونټونو د ټولنیزو رسنیو د یادو کمپنیو له اصولو سرغړونه کړې وي، نو بند یا بلاک کیږي. د ادارې زیاته کړې چې 9,643 فیسبوک پاڼې د مذهبونو ترمنځ د کرکې او 10,094 ټویټر، یوټیوب او فیسبوک اکاونټونه د ترهګرۍ د هڅونې په تور لرې شوي دي. دا نه دی ویل شوي چې دا اکاونټونه په څومره وخت کې بند کړل شوي، خو زیاتوي چې په 2020 کال کې ورسره خلکو 40,000 شکایتونه جمع کړي وو. دا شکایتونه د هغو موادو په اړه وو چې د دې ادارې په خبره په ټولنې کې د سخت دریځۍ زیاتېدو سبب کېدلی شي. فیسبوک د 2020 کال په مئی میاشت کې د څارنې یوه ډله جوړه کړې وه چې د جعلي خبرونو یا فیک نیوز، بېلارې کوونکو معلوماتو یا ډس انفارمیشن او سخت دریځۍ مخنیوي لپاره پر خپرېدونکو معلوماتو نظر ساتي. په دې 40 کسیزه ډله کې د پاکستان د ډیجیټل رائټس په نامه غیر سرکاري ادارې مشره نګهت داد هم شامل ده. هغې مشال ریډیو ته وویل فیسبوک د داسې موادو په اړه هیڅ زغم نه لري چې خلک تشدد ته هڅوي.
فیسبوک اصول لري چې لمخې زیانمنونکي مواد لري کوي، جعلي خبرونه او جعلي اکاونټونه هم ختموي. د خلکو لپاره زما لارښوونه ده چې کله تاسو فیسبوک کاروئ او مخې ته مو خبرونه راځي، نو لومړی یې له نورو سرچینو تایید
کړئ.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي د ویب پاڼې تر مخه د 2021 کال د جنوري تر میاشتې پورې راجمع کړي معلومات ښیي چې په دې ملک کې 98 میلیونه خلکو براډ بینډ انټرنیټ ته لاسرسی درلود. د ادارې د اپریل په 14مه د 3 ساعتونو لپاره فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، ټیلیګرام او واټسپ بند کړي وو. د دې کار مقصد د تحریکی لبیک مذهبي ډلې د ناقانونه ګرځولو د اعلان په وخت د اما ګډوډۍ مخنیوي کول ښودل شوي وو. د جمهوریت د ودې لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې فریډم هاوس د 2021 کال رپورټ تر مخه په پاکستان کې خلک د اظهار جزوی ازادي لري او له همدې عمله یې له 100 څخه 10 نمرې اخیستې دي. په پاکستان کې پر انټرنیټ د بیان ازادۍ لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې بولو بی مشر اسامه خلجی وایي دغه شمیرو ته په کتو ویلی شي چې د سختدریزۍ مخنیوي لپاره د ټولنیزو رسنیو څارل ښه خبره ده، خو په پاکستان کې اکثره وخت په دې بهانه د معلوماتو د مخنیوي او تنقید کوونکو خاموشه کولو هڅې کیږي.
موږ دا وروستو یو کال کې همدا کتل چې اکثر د صحافیان چې یا سیاسي کارکنان یا سماجي کارکنان هغې چې اکثر چې یا نور پاکستانیان چې هغې په انټرنیټ باندې که خپل اظهار رائے حق چې دی د هغه استعمال کوي یا خاص کل تنقید کوي په حکومت یا ریاست باندې، نو بیا هغې باندې کیسونه مکثر کیږي، هغې ته چپ کولو پوره کوشش کیږي او دې کیسونو نه بیا د خلکو چې دی نورم یاره زیاتیږي. هغې وایي چې مونږ باندې شاید کیس وشي نو ځکه مونږ به خیال سره خبره کوو، او چې کم چې هغې زړه کې خبره هغه اکثر بیا نه کوي.
د پاکستان حکومت هیڅکله پر رسنیو بندیز لګول نه مني. د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری د اپریل په 3مه په اسلام آباد کې په یو خبری غونډه کې د خپل حکومت هغه دریز تکرار کړ چې وایي هر وګړی آزاد دی چې خپله خبره وکړي. نوموړی د اپریل په 14مه د 3 ساعتونو لپاره پر ټولنیزو رسنیو د بندیز له امله هم بخښنه غوښتې وه.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی څه ذمہواری شوې؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 10:30 بجې او د هرې یکشنبه په ورځ ماسپښین په 1:00 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا د پلان جوړونې او پرمختیایي چارو ادارې چارواکي وایي چې دوی د خیبر ضلع د منتخبو پارلماني استازو او ځایي ولس په سلا مشوره د بازار زخخیلو لپاره یو ځانګړی پرمختیایي پیکج منظور کړی دی. د دوی په وینا دې ته به 2.2 ارب روپۍ ورکول کیږي. بازار زخخیل د خیبر ضلع یو لري او وروسته پاته سیمه ده چې د افغانستان پولې ته نږدې پرته ده. ولس وایي غوښتنه کوي چې حکومت دې ورسره پر پرمختیایي کارونو او کیکړی وادي پرکړی. په دې اړه نور تفصیل د مشال رډي خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر پختونخوا پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ ادارې د خیبر لری پرتی او پسماند سیمې بازار زخخیل او دې سره لګیدلو وړو کلیو لپاره د یو ځانګړي پرمختیایي پیکیج منظوري ورکړي چې په دې به 2.2 ارب روپۍ لګښت راځي او په 3 کاله کې به سرته رسي. د یادې ادارې چارواکي وایي چې په دې کې بلدیات، پبلک هیلت، اریګیشن، زراعت، سکل ډیولپمنټ، لایف سټاک او ځنګلاتو لګولو منصوبې شاملې دي. ځوانانو ته به هنري تعلیم او سکالرشپس ورکولی شي. دې منصوبې ته به د AIP یا تستر پرمختیایي پروګرام نه روپۍ ورکولی شي. د خیبر یو سل پنځمې حلقې نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلۍ غړی شفیق شیر پردی مشال ریډیو ته وایي چې په دې وروستو کې مو لرې پرتې سیمې بازار څخه خېلو ته ټولې ولسي ادارې وروستلې وي او هغوی د خلکو د ضرورتونو ته په کتو سره دا منصوبې تیارې کړې.
د هلکانو سره سره د جنکو سکولونو باندې مونږ ډېره زیاته ترجیح ورکړې ده. د اوبو مختلف سکیمونه یې 4.5 کروڑ روپۍ مو ته یو تقریبا منظوري کړي. بیا سره سره چې کوم دی سولر پمپس دپاره پرېشر پمپ چې ورته وایي 17 کروڑ روپۍ مخ ته منظوري کړي. داسې اریګیشن چې کوم وېړې ورته وایي چینلز ورته وایي په هغه دپاره 10 منصوبې په هغه دپاره 10 کروڑ روپۍ منظوري کړي. داسې دا د بندونو لپاره دغه لپاره 14 کروڑ روپۍ منظوري شوې. دارنګې سولر ټیوبویلز لپاره چې کم دی د 29 کروڑ روپۍ د یو جوړې کې. داسې زراعتو په مت کې 55 کروڑ روپۍ چې کم دی کنه د فصلونو لپاره انشاءالله مونږ د زمیندارانو لا دا به ورکو چونکې پوټینشیل هم دلته زیات دی.
د خیبر ضلع یو فعال محراب اپریدی وایي چې بازار زخخیل پسمانده سیمه ده او پکار ده دغه روپۍ پکې په عملي توګه ولګول شي.
بازار زخه خلکو کې د غربت ریشو ډیره زیاته ده. نو خلک ډیر زیات بیروزګار شوی دي. بازار زخه خلکو چې کوم هسپتال جوړ شوی کوم تحصیل جوړ شوی هغه بالکل اوسه فورې فعال شوی نه ده. د بازار زخه خیر خلک لنډی کوتل لره درمی
ګورنمنت لپاره کار چې وس په بازار زخه خلکو کې خخ سکولونه جوړ کړي. ځکه چې بازار زخه خلکو کې سکولونه هم ډیر زیات خراب چې کوم سکول نه بلکې کم هم دي. آبادی ډیره زیاته ده. بوټي په نه کرل شوی او ټویلونه به کې نه ور شوی. نو بازار زخه خلکو کې ته ټویلونه
بازار زخه خیل د لنډی کوتل بازار نه په خوښه 1.5 کیلومتر فاصله باندې افغان پولیس سره پرتا غریزه سیمه ده چې آبادی یو اندازې مطابق د 2000 نفوسو نه پورته شوې ده. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې هلته په بازار زخه خیلو کې اوږدې مودې پورې بدامنی وه، خو بیا د هغې سیمې خلکو د امن تنظیم په جوړولو سره د غسیمه د وسلوالو نه پاکه کړه. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
درنا پلور
قبالی
ضلع کے د جنکو تعلیمی شرح اغی تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدل شي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا حکومت یو ځل بیا د اپریل 16 د صوبې په 8 ضلعو کې ټولې تعلیمي ادارې تر نامعلومې مودې تړلې دي. د تعلیم صوبایي وزارت وایي چې په کومو ضلعو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو راتلو کچه تر 15% کمه وي، هلته به سکولونه پر حکومتي لارښوونو عمل کوي او بیا به خلاص وي. د دوی په وینا په پاتې ضلعو کې به له های سکولونو سره پرایمري او میډل سکولونه هم تر هغه وخته تړلي وي چې حکومت یې بیا پرانستو اعلان وکړي. شبیر احمد جان په دې اړه نور حال راکړي.
دا کرونا د سار مرکزی ادارې NCOC د هدایتو پرانا کې دا خیبر پختونخوا ابتدایي او ثانوي تعلیم صوبایي محکمې د نوې اعلامیه تر مخه د اپریل 16 نو د صوبې په هغه 8 ضلعو کې ټولې تعلیمي ادارې یو وار بیا وتړلې، کم کې چې د کرونا مثبت کیسونو تناسب د 15% نه سیوا دي. په دغه کې پېښور، نوخار، چارسدا، مردان، مومند او نورې یو شمېر ضلع شامل دي. د نولاندې هم د 9 اپریل نه حکومت ټولې ضلعو کې د نهم لسم او یو لسم دو لسم دا بورډ امتحانونو رانیز دی کېدو له وجې های سکولونه د پرانستو اعلان کړی وو. خیبر میډیکل کالج کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې یو غړی ډاکټر اجاز یوسفزی وایي چې دا ډیره ضروری پریکړه ده، خو باید د وبا هیڅ پته نه لګي نو حکومت دې د تعلیم متبادلو لارو په اړه هم پاملرنه وکړي.
مضبوطی سره کې حال زموږ سره کدا سو غره نو چرته 85% بیس چې دی هغه کو پنسی درکا، چرته 90% باز هسپتال چې دی هغه کې بالکل پکې زی دی 100% چې دی بیل چې دی هغه لغې اكو پای دی. اکسیجن کوم چې زموږ کیپیسټی دا هغه 90% چې دی هغه انډر یوز د زموږ سره ریزرو سیټ دا چې دی 10% چې دی مطلب دشت پیشنټ چې کوم دی کدی کې 10% اضافه راشي زمون 100% اکسیجن بیل چې هغه کو پای دی. نو په کار دا د دې دوران کې الټرنیټ پالیسی جوړول دي چې مطلب د سکول نه ایکسټند پیریډ ټایم پورې باندې نو څنګه به پاسیبل کېږي شي چې انلاین ټیچینګ او داسې نه
خوالی. خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیې پن صوبایي جنرال سیکرټری سید انس تکریم کاکا خیل دا پریکړه د وړاندې په شان غندلې ده او وایي چې حکومت د تعلیم په اړه نه سنجیده دی او نه دا د دوی لومړیتوب کې دی، ځکه هر څه اول تعلیمي ادارې بیا بیا بندول شي چې ورسره د صوبې تعلیمي نظام د ګډوډۍ ښکار دی.
تعلیم په کار دادا چې هغه ته په سناسه طریقې سره کنټینیو وساتي او ته نور ځایونه چې کوم دی نو هغه پلک کې چې په کوم کوم ځای کې د دې د سپرډ چانسز دي. ما د دې نه انکار نه دی کړی، نه ما د وبا نه انکار کړی دی، نه ما د دې د نقصاناتو نه انکار کړی دی. زه تاسو ته دا ویم مونږ دې ته یو کنکریټ پلان ورکو، په بیا مې هغه په ریټرن کې ورکو چې لکه په کومه طریقه تاسو په موجوده حالاتو کې تعلیم کنټینیو ساتلی شئ کنه. خو حکومت چې کوم دی هغه په دې کې نه دی انټرسټیډ. لکه کوم ټایم کې ته فرض کړه سکولونه بند دی نو د هغې سره په کار دا ده چې ایټ دی سیم ټایم ته دا نور اکټیویټیز او دا نور سورسز چې کوم دی نو دا اوم پلک کې او دا کنټرول کې.
خو ډاکټر اجاز اوس هم د حکومت لخوا د کرونا وبا قابو کولو ګامونه ناکافي بلي او وایي چې تر څو مکمل ټول بند یا لاکډاون نه وي لګول شوی تر هغې حالات قابو کول ګران دي.
زموږ کوم اقدامات اغستی دي دا ماته کم ښکارېږي چې ستا 90% پورې بیډ کو پیړي او ستا مریضان چې کوم دي 90% اکسیجن اغستا یوز کوي او 10% ستا سره ریزرو پاتې او دغه خټه یې زموږ سره چې په دې کې پکې دي کم از کم لس ورځو نه والا 14 ورځو پورې دي. دا لازمي مکمل لاکډاون پکارو چې ستا کوم بیډ ریزرو ده او اکسیجن ریزرو ده هغه ختم شو بیا کته لاکډاون لګې رکا نه هغه یو پینک کوم سیچویشن بیا نو پکار دا ده چې مونږ ګیر چاپیر وګورو د انډیا را سبق واخلو.
دا سرکاری شمیرو تر مخه د اپریل 15 نیټې پورې خیبر پختونخوا کې د کرونا د اغیزمنو شمیر 1,10,000 نه اوړېدلې دی. دغه شان 3,000 نه سیوا مړ شوي دي او خوشا 15,00,000 واپس روغ شوي هم دي. دا پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری په وینا که حالات نور هم خرابېدو په لور روان وو نو مکمل ټول بند طرف ته به لاړ شي، ځکه چې د دوی په وینا په ټول ملک کې دا مثبت کیسونه تناسب په مجموعي توګه د 8% نه هم اوړېدلې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې موریدلی سي، پته دا www.mashalradio.com. هر کال د اپریل 18 د انټلیکچوال پراپرټی ډے یعنی د پنځونو یا تخلیقاتو، ایجاداتو او نوښتونو د حقونو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو هدف خلکو ته دا خبره په ډاګه کول دي چې د یوې پنځونې یا تخلیقي اثر د کارونې او ترې د مالی ګټې اخیستو قانوني حق یوازې او یوازې د هغې د تخلیق کوونکي یا تخلیق کوونکي وي. په پښتونخوا کې بیا اکثر وخت موسیقاران او سندرغاړي سر ټکوي چې له طرزونو او سندرو یې پرته د دوی له اجازې نور خلک ګټي اخلي. دا چې د پاکستان قانون او حکومت د هنري پنځونو د خوندیتوب په اړه څه وایي او په دې برخه کې خپل د هنرمندانو ذمواري څه دي، دا به د هارون بچا په دې رپورټ کې واورو چې د سیتا قاسمی په ژغ کې له دې مشهورې سندرې پیلېږي.
د خیبر پختونخوا د سوابۍ یو پیژندلې سندرغاړې ګوهر جان وایي د دې سندرې شعر د انور مانیروال او کمپوز یې د ده دی چې په 2000 کال کې جوړ او په سټوډیو کې ثبت کړو. خو نوموړی زیاتوي پر کمپوز یې اوس نور خلک مزې کوي او د تش لاس پاتې دی.
تم آسٹریلیا ادھر سے موسیقی دام ریکارڈ کو دو میاشت پس دا غزل نازیہ او انور خیال پا فلم کی ہوئی بیا بریال سمدی خدا پاک اغلے رزوار کلا خلق پی پیسی گٹی دا دے ہو منگا تا صدق نشتے دوکا کولم بے چی وا واستا غزل خو پا فلم کے راغے وا واستا غزل خو چی فلان کی ستر سندر غاڑی ہوئی چی کلب سیتا کاس میتا ہو گورا ماں او آغا اوی چی بیا غشان وایا ما تا جانان وایا او خدایش تی دمر سخت تکلیف را تا اوشی گنا دی دا تا پوست چانه نکی جیر دا کمپوز چا کرده دی دا شاعر سوک دی ما خپل البم دا پارا ما خپل پتی خرس کرده چی زوز پاگ پتی تیره گم او خدای قسم زما زجاړم.
د گوهر جان په څیر د سیمې یو شمیر نور سندرغاړي او موسیقاران هم د دوی د کمپوزونو د غلا کېدو له امله شکایت کوي. په مردان کې یو وکیل اکبر هوتی وایي د پاکستان عدالتونه د کاپی رائټس آرډیننس 1920 په رڼا کې د هنرمندانو دا رقم شکایتونه اورېدی او فیصله کولی شي، خو د هغې لپاره ضروري ده چې هنرمند خپل یو کمپوز او یا د ډرامې یا فلم یو ډایرکټر خپل ډرامه یا فلم له حکومت سره راجستر کړی وي.
ستونزه دا ده چې زمونږ هنرمندان یا زمونږ دغه خلک چې دغه انټلیکچوئل پراپرټی د هغه بل کار او زیار چې دی نو هغه رجسٹر نه کی نو دغه قانوني حیثیت نه چې قانوني حیثیت نه نو هغه بل بندې ډېر پاسانه بندې استعمالولی شي. په دې کې اف آی اې تم درخواست کولی شي، مونږ ورته پرایویټ کمپلینټ وایو ام کې دی شي، او چې دغه ته کم نقصان شوی دغه د ازالې لپاره هغه نوټس هم ورکولی شي او هغه باقاعده عدالت تکلی شي. په دې کې تقریبا د دریو کالو پورې قید دی او ریکوری هم کیدی شي.
د انټلیکچوئل پراپرټی نړیوال تنظیم وايي خوندزونی یا تخلیقی کارونه د کاپی رائټس یا ټریډ مارک قوانینو لاله خوند کیږي او یو هنرمند یا تخلیقکار ته حق ورکوي چې یوازې او یوازې هغه د خپل شهرت یا مالی ګټو لپاره وکاروي. د ادارې تر مخه د دې قوانینو پر وړاندې د جوړ شوی نظام هدف د ایجاداتو او نوښتونو لپاره د یو مناسب چاپیریال رامنځته کول دي. خو په پیښور کې سندرغاړی بختیار خټک وایي د انټلیکچوئل حقونو داویدارو ځینو ډلو د کیسټونو او سیډیګانو له دکاندارانو سره د معاهدو په کولو د سندرغاړو او موسیقارانو انټلیکچوئل حقونه غصب کړي دي.
دلته داسې ډلې جوړې شوې هغه د کیسټو دکاندارانو نه غونډې غونډې کیسټو رایټس واغسته په سټام باندې لیکل واغسته هغه اپلوډ کړي هغه سندرې او په هغې باندې هغوی په لکهو روپۍ وګټي او هنرمند دی هغه خبر نه هډو خبر نه دی ځکه چې دا کله کیسټ والا سره ریکارډینګ دی هنرمند نه کړی دی نو هغه د کیسټ په بابت باندې هغه ته پیسې ورکړي دي او د دغه رائټس خبره خو پکې دی سره اړو نه چې کوم بیا دی لپاره سرکار کمه ادارې جوړې کړې دي د بد مرغ پاغي کې چې کوم ملګری دی مونږ ناشتي هغه د دې اړخ نه بیخي نه دی واقف. پرایویټ ټلویزیون ادارې دی یا ریډیوز دی هغه هم د دې هنرمندانو په دې سندرو باندې چلی نس رائټس نس د دې اګریمنټس ته دی.
په پېښور کې یو بل سندرغاړی همایون خان بیا پر هنرمندانو غږ کوي چې د پاکستان پر قانون او له حکومت سره د خپلو پنځونو د راجستر کولو پر چارو ځانونه پوه او د خپلو کورنیو لپاره د ټول عمري ګټې وټې وسیلې برابر کړي.
پاکستان کې چې کوم قانون دی د آی پی او په تحت باندې یو فارم دی ور سره یو 2000 روپۍ فیس دی نو دا قانوني تور باندې دا حق د دوی سره بیا محفوظ شي چې ټول عمر دا کار د دوی لپاره په دعوه کې شي نو غوړي په قانون کې په پاکستان کې هم ځان محفوظ کی او د بهر کمپنیانو سره د هم خپل تړون ولري چې پاږي کې کله هم دوی خپل کار کوي یا سو کې استعمالي نو بغیر د دوی ته پوسټ نیم نشي استعمالولي او که استعمالي هم نو همیشه به رويالټي یا د دې چې کم ګټه ده هغه دوی ته ملایويږي.
دا چې حکومت د هنرمندانو د انټلیکچوئل حقوقونو د خوندیتوب مسلې ته څنګه ګوري او په دې برخه کې کوم رول لوبول شي او کنه د دې پوښتنې په ځواب کې د اطلاعاتو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار کامران بنگش د اپریل پر 25مه مشال لړیو ته وویل حکومت د انټلیکچوئل او کاپی رائټس موضوعات مهم ګڼي او له هنرمندانو او لیکوالانو سره به د دې حقونو په ترلاسه کولو کې هر ممکنه مرسته کوي.
چې کوم د وفاقي حکومت قوانین دی هغه خو اپلیکیبل دی خو د هغه د امپلیمنټیشن حوالی سره جامع لایحه عمل تیارول ضروری ده. هنرمند دی او کسمرا مووی میکرز دی یا سمرا بک رائٹرز دی د انټلیکچوئل پراپرٹی رائٹس پروټیکشن ډیر زیات ضروری ده او مونږ به ان شاء الله دې ممکنات ګورو چې کومګه ته نوې قانون سازی راوړل وی یا داغه د لپاره یو امپلیمنټیشن میکانیزم جوړول وی نو دا ډیر زیات ضروری ده. دې سره به چې سمرا آرټیسټس دی سمرا سنگرز دی هغه ته به یو پروټیکشن ملاویږي او غریب خپل هنر په خطر طریقه باندې وړاندې کول شي.
په پاکستان کې د هنري پنځونو او تخلیقي کارونو د ثبت او رجستریشن لپاره د انټلیکچوال پراپرټي ارګنایزیشن اف پاکستان په نوم یو حکومتي اداره د 2015 زیږدیز کال په اپریل کې جوړه شو. د ادارې مرکزی دفتر په اسلام آباد او یو څانګه یې په پېښور کې هم ده. د ادارې پر وپاڼه لیکل شوي چې له اهدافو یې مهم هغه د انټلیکچوال حقونو د خوندیتوب لپاره د حکومتي ادارو ترمنځ د همکاریو زیاتول، د موضوع په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونو ترتیبول، مرکزی حکومت ته د انټلیکچوال پراپرټي پالیسۍ په اړه وړاندیزونه کول، او د اړوند ادارو لکه پولیس، اف آی اے او کسټمز له لارې د انټلیکچوال حقونو حفاظت او پر هغو عمل درآمد یقیني کول دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د سهار 10:30 سوي دي. د خبرونو لنډیز هم پام راړو. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه نن د خبریال عبدالواحد رسانی د وژنې پر ضد د بلوچستان د اسمبلی مخ ته احتجاج کوي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د عبدالواحد رسانی وژونکي ونیسي او هم دې خبریالانو ته تحفظ ورکړي. پولیسو ویلي چې د هغه د وژنې پر ضد رپورټ درج کړي او پلټنې پیل کړي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت له نن څخه د صوبې په 8 ضلعو کې د ټولو تعلیمي ادارو تړلو اعلان کړی دی. د تعلیم صوبایي وزارت د اپریل پر 15 په خبر پاڼه کې ویلي چې په کومو ضلعو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو کچه تر 15% کمه وي، هلته به سکولونه پر حکومتي لارښوونو د عمل باوري کولو په شرط خلاص وي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو یا په شمالي وزیرستان کې یو عسکر وژلې دی. یو امنیتي چارواکي د نومونو خپرولو په شرط مشال رډي ته وویل چې وسلوالو تیر شپه د شمالي وزیرستان په خټي کلي کې پر گشتي عسکرو برید کړی او عسکر یې وژلې دی. چا تر اوسه د دې ذمہواري نه ده منلې. د افغانستان د ننګرهار چارواکي دا کوي چې په تیر یو اونۍ کې 40 وسلوال طالبان وژلي او 12 نور یې ټپي کړي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر د اپریل پر 15 په یو خبر پاڼه کې دا خبره کړې ده. وسلوالو په دې اړه لاڅنې دي ویلي. د نړۍ یو شمېر هیوادونو د اپریل پر 15 اعلان کړی چې له هند سره به د کورونا وایرس ناروغي په وړاندې مبارزه کې مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې په هند کې د کورونا وایرس راغلی څپه سونامي بلل شوی او خبرونه راځي چې په روغتونونو کې د کټونو، دوایانو او اکسیجن ډیر کمی دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. نو اوریدونکو، اوس هم د مشال ریډیو 2 پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوو. لومړی به د مشال ریډیو 2 خبرونه روښانه مستقبل وي چې کوربه یې منور شاه دی، او لاغه وروسته به هم سازونه زنجیرونه خبرونه اوري چې شاهین بنیره یې وړاندې کوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. که څه هم د سواد سیمه سمود وړاندې بدامنې او سیلابونو ډېر ځپلې وه چې پکې د تعلیم برخه ته ډېر زیان رسیدلی وو. دغه افتونه که قدرتي وو او که انساني، خو په خاصه توګه تعلیمي ادارې یې ښکار کړې وې. خو د خوشبختۍ خبره دا ده چې سواد له دغو مشکلاتو نه د تیرېدو وروسته یو وار بیا د پرمختګ په لاره روان دی، او پکې د جینکو د اعلی تعلیم هلې ځلې هم له وړاندې زیاتې شوې دي. د مشال ریډیو په روښانه مستقبل خبرونه کې دا اونۍ اوري چې د سوات سیدو شریف کې د جینکو په کالج کې د بی اس پروګرام شروع شوی دی. دا هغه څلور کلن نړیوال پروګرام دی چې له 12 وروسته په کې زده کوونکي داخليږي او 14 کلنه تعلیمي ډیګري یعنی بی اس ترلاسه کوي. د دغه کالج مشره چې د دې پروګرام په شروع کولو کې یې په شخصي ډول ډېرې هلې ځلې کړي، له مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي.
ڈاکٹر نرگس آر آئی ایم جی، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ گرلز کالج سے سیدو شریف پرنسپل ایم جی، او ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی ہم دے او ڈبل ایم فل دے، یو پہ کیمسٹری کی دے یو پہ ایجوکیشن کی دے، بل ماسٹر ڈبل ایم کیمسٹری او ٹیچر ایجوکیشن کی مسر پانچ کے ہم ماسٹر کرے دے، او ماشاء اللہ بیچلر چی دے نغم زما بی ایس سی سائنس سے او سرا بیچلر ان ٹیچر ایجوکیشن دے زما سرا دری ڈپارٹمنٹ سو جی زولوجی او انگلش او اسلامیات نو معشومان تو ڈسپلن سی دی نو ظاہر داغو ڈفرنٹ انڈیویجول سی دی داغو چوائسیز او هر څه مختلف غواړي، مختلف سبجیکټ غواړي. دا غي د پاره مونږ ډیر کوشش وکړو چې مونږ ته زیات ډپارټمنټس ملاو شي، پای کې مونږ ته د 15 منظوري ملاو شو، او په هغه کې زموږ سره کیمستري او باټني په نوي ډپارټمنټس کې، په ساينس کې دي، او په آرټس کې زموږ سره پولیټیکل ساينس راغی و سره میتھس هم راغی. هغه کې دواړه سټوډنټس راتلی شي، د ساينس او د آرټس په میتھس کې. د دې سره علاوه زمونږ چې دی نو هغه د پولیټیکل ساينس او سایکالوجي ډېر سپیشل سبجیکټ پکې هم منظوري راغله، و زمونږ سره اته ډیسپلنس شو.
دا چې په بی اس پروګرام کې د داخلي لپاره څه طریقه کار دی او فیسونه یې څومره دی، ډاکټر نرګسارا په دې حق له وویل په خپل هم له سواد سره تعلق لري او غواړي چې د دې سیمې جنکو ته د تعلیم هر ډول موقع برابر کړي.
د دیو خو جی زمونږ کلیئر میرټ دی، زمونږ ډایرکټیوز راغلي دي. په یونیورسټیز کې ډېر های فیس دی زمونږ، د هغې تقریبا څلورم پنځم ایسه فیس هم نشته دلته کې، او په دې کې ماشومان دا د غریبو علاقو د جنکو اداره ده ناغه دا پریفر کوي. زمونږ سره ډېر زیات اپلیکنټس راځي کالج ته ایز کمپیئر ټو زمونږ لکه یونیورسټی. دا غو ریزن هم دغه دی، ما پسې راځي ماشومان هیلپ لا دغله ناغه، چې مونږ دا فی نشو ورکولی. مور او سټوډنټس ډېر جاړي خپي چې زمونږ سره دې مدد وکړی شي، او ایون زمونږ د کالج فی وسره هم نه داسې پکې هم سټوډنټس دي زمونږ د کالج فی هم هغو نشي ورکولی، د دې کرایه هم نشي ورکولی، د ټرانسپورټیشن دغه پکې ډېره غټه مسله دی. د وجه ډېر بچی پاتې شي زمونږ د کالج نه پاتې شي. بیا سکالرشپ زمونږ شته، خو هغه لکه 2200 روپۍ دي، لکه اوسنو خرچو کې هغه لکه ډېر مونږ اپریشیټ کوو. دا نه چې لکه هغه سنه څه خوله ورکي، داسې ماشومان چې دي دې له به انشاءالله اوس مونږ کوشش کوو، د حکومت نه به هم درخواست کوو. دا به اوس مونږ هایلایټ کړو، دوی دا اډمیشن چې دی نو دا به ته فری ولا ورکي، او د میاشتې ټرانسپورټیشن ولا ورکي، څه کتابونه ولا ورکي.
د روایتي تعلیمي پروګرام مطابق سوارلسم یا بی اے او بی ایس سی په دوو کلونو کې کیږي، او بیا په نورو دوو کلونو کې زده کوونکي شپاړسم یا ایم اے او ایم ایس سی کوي، خو په نړیواله توګه دا شپاړسم نه بلکې د بی ایس برابر بلل کیږي. په بی ایس کې د ایم فیل یا نړیوال ایم ایس په شان تحقیق یا تیسیس هم کولای شي. په دې پوښتنه چې آیا د دوی استادانه دې لپاره تیاری دي، ډاکټر نرګس آرا وویل
جی دا به ان شاء الله زمونږ فرست سیمسٹر دا فرست شروع شو دي. 7-8 کې به زمونږ ریسرچ ته ځو. زمونږ ډیر ټیچرانی دي، ځینې په کیم فیل دي، ځینې پی ایچ ڈی دي جی، او دا پاره کې لکه مونږ لګیایو کار پکې کو. ان شاء الله زمونږ ټریننګ هم پدې کې زمونږ کوي. ډایریکټریټ نه زمونږ هارت وته اکیډمي وای، پاګه کې دا 40 ټیچرز ته دی ریسرچ په اړه کې، دا پیپر به څنګه لیکي، ریسرچ پیپر په دا به څه کوي، دا غي ټریننګ مسلسل روان دي. سپیشلی کمپیوټر په کې ډیر زیات مونږ هایلایټډ کولای شو، چې دی په خانو زړو استادانو لا پکار د چي دا ټول له کمپیوټر ټریننګ ورکې چې واړه په ریسرچ کې نه دی. سره ډیر ټیسټ نالج دی، هیدن نالج و سره ډیر دی د موجوده ټیچرانو سره. دا دی له په ډیر خل لیول باندې ډیر خ ټریننګ پکار دی، میاشلا وولا دا ډیر قابلانه ایکسپرت ټیچر دي. لک شانتی انډکشن و پکی پکاري دي.
ډاکټر نرګسارا وای د بی اس پروګرام لپاره ورته ډیرو زیاتو جنکو درخواستونه ورکړي دي، دا چې د دوی لپاره بیلډینګ یا ودانی هم شته او کسنګ نوموړي وای
جی زمو سره هو بیلډینګ ایریا ډیره زیاته ده جی. په دې کې وو بیلډینګونه راغوزار شي، په دې دغه کې زلزله کیږي، دا غي فند هم منځوري شي، او خدای فندز بیا ریلیز نشو. نو زمو هغه بیلډینګ چې دي ناغه ته زمو ډیر سخت ضرورت دی چې هغه د زلزلې وال بیلډینګ دي کم از کم له زر ته زر تیار کړی شي، چې زمو د بی اس ډیسپلن چې دي چې دوی په سکون په آرام باندې خپل خپل بلاکس کې خپل خپل کلاسز اخلي.
په داسې حال کې چې د وفاق ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې هم د تحریک انصاف حکومت دی، او د ګوند له اول ورځې راهیسې تعلیم او صحت په خپلو اولنیو ترجیحاتو کې شامل کړي دي، ډاکټر نرګس آرا ترې څه توقعات او غوښتنې لري؟
زمونږ په د حکومت نه دا ډیمانډ دی، زمونږ سره داسې ګاډي پکار دي واړه واړه چې هغه ایزیلی دا ماشوم بیا هاسپیټل ته تلل راتلل شي. که د ورځې زمونږ لکه سپورټس کې ماشومان ځي، نو زمونږ سره غټ ټینشن د ټرانسپورټیشن دی چې هغه مونږ خپل کور ته په سیف ګاډي کې خپل ګاډي کې هغه مونږ ورسو. نمبر دو خبره دا چې زمونږ دا بلډینګونه چې کم مات دي، په دې باندې کار وکړي، زمونږ په کې لپاسه یو سیکنډ فلور او داسې لینټر ور واچي چې پای کې هیوج بلډینګ راتلی شي. نو سدیسه د 2000-3000 ماشومانو د اکوموډیشن هال پکار دی، لایبرری پکار دی. زمونږ دا غونه
د سوات سیدو شریف ګرلز ډیګری کالج مشره ډاکټر نرګس آراوای د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ورته ډاډ ورکړی چې غوښتنې به یې ومنل شي. په یاد کالج کې د بی ایس پروګرام پاړه استادان او طالب علمان سوای د یوې لنډې دمې وروسته یې تفصیل درکوو.
په روښانه مستقبل خپرونه کې داونه اوري چې د سوات په سیدو شریف ګرلز ډیګری کالج کې د بی ایس پروګرام شروع شوی. بی ایس چې په اصل کې د روایتي نظام تعلیم مطابق د شپاړسم برابر دی، د ملک دننه او بهر یو شان ګټه لري او زده کوونکي د هر ډول مقابلې لپاره تیاروي. په دې حقله د نور تفصیل اورېدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د یاد کالج د سیاسياتو د سانګي و استاد تبسم مجید په دې حق لوي چې که څه هم په سواد کې یونیورسيټي او جانزيب کالج هم شته، خو د دوی سره د داخلي لپاره ډیر زیات درخواستونه راغلي دي. په دې پښتنه چې له دوی سره د بی ایس ډیګري مکمل کول وروسته آیا طالب علمان به په عالمی میدان کې د مقابله جوګوي؟ نو موړي وای
خبره داسې ده چې دا بی ایس ډیګری داسې دا سټوډنټ آل راؤنډر راغی، ریډیک شو د دې سپیشالټی خو به پولیټیکل ساينس دي. خو په دې بی ایس ډیګری کې خوند دا دی چې په دې کې به تا انټروډکټری سبجیکټس پکې ډېر داسې چې هغه تا د دنیا د هر ډایمینشن سی دي هغې ته متعارف کړي، لایک میتھمیټکس دی وایي، سټیټسټکس دی وایي، دی به ساينس، ایورډے ساينس، انوایرمنټل ساينس، اکنامکس، لا. نو چې دا سټوډنټ دا هر څه وایي، نو ظاهره ده چې هغه مینټلی هر څه ته پریپیر شو، د دنیا نه باخبر شو. نو زما یقین ده او امید لرم چې آو زمونږ سټوډنټ چې زمونږ فارغ شو، زما کې دا مونږه عالمی مارکیټ ته دې تیار کو، دې په کې ځان لزم عمله هم شي او جاب کې هم ځان ته اغست پیدا کول شي. کتل
تبسم مجید وای د بی ایس پروګرام په ښه طریقه مکمل کولو نه پاس یو تن په هیواد کې د مقابله د امتحاناتو لپاره هم ښه تیار شي.
دا بی ایس ډیګری دا سره چې سټوډنټ آل راؤنډر راغی، نو دا غا مایند هم کمپټیټیو کوي، لایک موږ چې خپل پر سیمستر د بار کله کورسز ډیسایډ کو، نو زمو سره دا کورسز ډیسټریبیوشن سره دا سي طریقې چې په دې کې د سبجیکټ ریلیټډ میجر کورسز زومي، فاونډیشن کورسز زومي او جنرال کورسز زومي. نو په دې زمون کم دا مقابله دا امتحانو نه چې باغه کې میجر فوکس په لوجیک باندې او په انګلیش باندې. نو دا انگلش پکې مونږ زوم په دې ټول بی ایس کورسز کې ټول پاکستان کې به دي دا انگلش دې په اول نی سلور سمستر کې خامخا ټیچ کیږي. نو دا ماشوم په لیکلو باندې هم په راشي، ځکه چې باغه کې رائټینګ، سپیکینګ، لیسننګ ا ټول سکلز پکې بیا ټیچ کیږي. نو چې کله چې ماشوم په هغه په انگلش په ژبه کې په لیکلو باندې پوه شو، نو بس اتوماتیکلی چې هغه د هغه امتحان د پاره هم تیار شو. نو بی ایس ډیګری چې د هغه د پاره ان اف دا مقابله په امتحان کې د کې نسته د پاره.
همداراز بشرا جبین چې د فزیکس په څانګه کې استاد ده وای د بی ایس سی پر ځای بی ایس پروګرام د طالب علمانو لپاره ډیر ګټور دی.
موږ ټول ته دا پته ده چې دا دور چې هغه د بی ایس سی او بی ان ده، کنه بی ایس چې هغه زمونږ سره دا سیستم چلیږي، انټرنیشنلی هم تاسو ګورئ او نیشنلی هم ګورئ. نو خلک چې دی سټوډنټس چې دی هغه بی ایس طرف ته که بی ایس سی وهم کې، نو بیا فردر هغوی ته بیا موقع نه ملاویږي، د خپل نسبې چې څومره ځایونه دي په هغه کې هغوی ته نوره موقع نه ملاویږي چې مخکې په تعلیم کې لاړ شي. نو د هغې دپاره دا ښه ده چې دوی ته د دې سټپ نه دوی ته د بی ایس دا موقع ورکړی شي. او بل دا هم چې بی ایس په نور کالجونو کې هم شته، په یونیورسټي کې هم، خو دا کالج چې دی نو په دې کې به ډېرو خلکو ته موقع ملاو شي، ډېر سټوډنټس ته به موقع ملاو شي. بله خبره ده چې بی ایس کې سټڈی سکیم داسې دی کنه چې په دې سلور کال کې بی ایس فور ایئر پروګرامس چې ورته موږ وایو، نو په دې کې هغوی یو سبجیکټ نه زده کوي، بلکې کم سبجیکټ چې هغوی وایي هغه د ډفرنٹ کارنرس په هغه کې هغوی ته ډفرنٹ کمبینیشنز ورکړی شوی دی. په هغه کې سبجیکټس چې دی هغه ډېر دي. نو که یو سټوډنټ چې دی هغه صرف بی ایس کیمسٹری کوي، هغه پکې د فزیکس سبجیکټ هم وایي په یو سیمسٹر کې، هغه پکې میتھس هم وایي. نو زه وایم چې بی ایس د سټڈی په حواله سره په هغه کې ډېر څه زده کېږي، سټوډنټس هغه نه ډېره فائده اخیستی شي.
دا راز په بی ایس پروګرام کې داخله اخیستونکي یو طالب علم وایي.
زما نوم اندلیب اختر دی.
ما په سیدو ډیگری کالج کې ایڈمیشن وکړو ان شاء الله په انګلیش بی ایس انګلیش کې. د ټول نال خدا چې بی اے چې دا یو کنونشنل ډیگری ده. د دې نه علاوه اوس بی ایس چې دا انټرنیشنل لیول باندې منل شوی ډیگری ده او اهمیت یې هم ډیر زیات دی. د دې د وجې حالانکه دو بی اے هم آفر کوي ډیگری، خو ما بی ایس چې دی نو هغه ما خوښ کړو. او بله وجه دا ده چې په دې کې د زده کولو موقع ډیر زیات دي، لکه زمونږ سره اساینمنټ سي، پریزنټیشن سي، وخت په وخت باندې زمونږ مډ ټرم اگزام سي، ټیسټ سي. کوم چې په دې کنونشنل کلاسز کوم بی اے کلاسز هغه کې مونږ ته دومره موقع نه ملاویږي، نه د دومره مخکې راتلو موقع مونږ ته ملاویږي څومره چې په بی ایس کې دي.
اندلیب اختر وای په مستقبل کې د تعلیم د لارې د خپل قام خدمت کول غواړي. یو بل زده کوونکی مشال ریډیو ته وویل،
زما نیم شومای ساده، ما دولسم د شنګلی پورن سکول نه کړی، بی ایس زولوجی کې دا اغستیا. زولوجی مې زکه خو خکړه چې دا خده زما ساينس سبجیکټ ویلو کنه، نو بیا خو فزیکس چې نو هغه او مات مې نو ویلې، بایو مې ویل، نو بیا چې میډیکل نه شنو هغه نه رسته ما چې بیا د ساينس تر هغه نه زو نو زما ساينس مې زکه واه. زما باندې فدا یو نظام په دې خره چې دی کې لګه مونږ سره په هغه خو بروخ کار مونږ لره غینه پس پیدا مونږ نه ایگزام غس، نو بده کې مونږ سره شپږ میاشتې نو هغه کې مونږ ته مسلسل مونږ له کورس را کینو، هغه شپږ میاشتې کې مونږ ته کورس چې دی ټیچر کا هر تاغه خو هغه به مونږ ته مونږ کورس پورا کړي، او چې مونږ ته مسائل نو هغه به مونږ ته مونږ ټیچر پورا کړي، او بده کې مونږ کې زمونږ نه میډ ټرم واخلي نو هغه میډ ټرم کې زمونږه تیاری چې دی هغه خزيات خو شي، بیا پسې بیا 6 مان بعد ایگزام دی فاینل، نو دی د لاسه زمونږ دا هغه چې دی دا خپل لګ کورس مونږ ته خپل یو شي او مونږ ته پوه شو.
د سیدو شریف گرلز ډیگری کالج د بی ایس سی پروګرامونو په حق له تفصیل مو اوریده چې مشره یې ډاکټر نرگس آراوای، مقصد یې د روستپاتو سیمو جنکو ته د تعلیم اعلی موقع برابرول دي. او هم په دې ځای د دې ونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00420212 1212 1212. او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
درنو اوردونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. روشانه مستقبل خبرونه مو اوریده. د دې خبرونه کوربا منور شاو، او سم تاسو ته مشال ریډیو بل اونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربا شاهین بنیرای دی.
ستړي مشه شاهین بنیری ام او په پښتونخوا کې په موسیقي او تخلیقي اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځنګړې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د بلوچستان صوبې په مرکز کوټه کې د موسیقي د مزل او سندرغاړو او موسیقارانو ته په ورپېخو خطرو د نوموړي هنرمند او کارپو امان الله ناصر خبرې اورو. د بلوچستان مرکز کوټه د مودو راهیسې د دغه سیمې د فن او هنر مرکز پاتې شوې دی، او د دې ځای هنرمندانو د موسیقي په وده کې یو مهم کردار لوبولې دی. امان الله ناصر وایي چې د کوټې موسیقي د کندهار د موسیقي نه اثر اخست دی، خو د وخت تیرېدو سره سره یې د کندهار، کابل او پېښور د موسیقي نه یو بیل او ځانګړی رنګ خپل کړی دی.
زدا د افغانستان د جنگ سره دا خبره تړم، د دې سمختي باقاعده دلته زموږ علاقې د ګلستان په دې کې به میلې کې دي، د دې میلو کې به اتنونو په دې کې به د دې لورو لورو شارونو څخه خلک راتله، د افغانستان څخه خلک راتله، او د افغانستان چې کوم نامتو سندرغاړي دا بدل څنګه چې هغه عبید الله جانو، عبدالروف کندری، شاه محمد، ولی محمد، بیلتون، سلام لوګری، ګرزمان استاد بو، دوی به دلته میلې کولې، دا ټینټونه به ولګېدل، خیمې به ولګېدل، او ډېر میله به، او دا به د دې اختر په درو څلورو ورځو کې چلېدل. د دې څخه علاوه زمونږ په ودونو کې به قاعده شزی به وي، هغه سوزو به د دریو سره دا به قاعده دا شي مخصوص وي د ودونو د پاره دا شي خلکو به راوستلې زموږ په دې میوزیک کې یو خاص سینفونه دي خور شادي ورته وایي بابولال ورته وایي دا به دوی کولې لکه څنګه چې په افغانستان کې بخت زمینه احمد ظاهر عبیدالله جان کندارۍ خان کرباغۍ شاه محمد یا غنی شوکی زموږ دلته د ریډیو پاکستان کوټي ګلوکارو دا خلک چې وویشتل شو ما ته داسې معلومېدل لکه باقاعده چې دا یو پلانینګ دی او دا پلانینګ د دې لپاره جوړ شوی دی چې دا زموږ په سیمو کې خوشحالي ختمه کړل شي.
نوموړی زیاتوي چې د افغانستان د جګړې نه وروستو په سیمه کې مذهبي سغدریزي ډېره شوه او موسیقي او موسیقار د دړکو پیغورونو او بریدونو سره مخ شو. د سغدریزۍ او ترهګرۍ په نتیجه کې یا خو ډېرو سندرغاړو هنر ته شا کړه او یا یې د ټولنې او خپلې کورنۍ د فشار له کبله نورو روزګارونو ته لاس واچاوه چې په نتیجه کې دلته د فن او هنر په مزل ډېر بد اغېز پرېوته.
زموږ دا خلک دومره بازو که خلک و تاسو یقین وکړئ چې دا د کندهار خلک او زموږ د دې ځای خلک دغه به استاد سر آهنګ اماهنګ استاد رحیم بخش استاد ماوش کمرګله دغه کلاسیکي میوزیک به دوی بقاعده اورېدی کلاسیک میوزیک به دوی اورېدی مګر په دغو دو څلوېښتو کالو کې دې پروپاګندې بیخي ډېر زور واخیستی چې کلتور کلچر اتن میوزیک ډول تبلا شاعری دا ګرد شان ټوله فالتو دي او دا د مذهبي رنګ یې ورکړي چې دا د دې روس څخه چې دا شان چې دي دا ناوړه دي او خلک یې دې خواته را راغب کړه. نو د هغه ورځې څخه زموږ میوزیک چې دی هغه په تنزل باندې روان شو. یو څو ډېر تعلیمي یافته آرتستان خلکو په هغه کې جمال شاه زه نوم یادوم په هغه کې عیسا خان و ملغلره و محترمه دغسې زمیر یوسفي و کلیم صاحب و سلیم جاوید و او د دوی کمپوزر چې و اکثره به رحیم خوشحال صاحب و دا یو خپل د کوټې خپل یو انداز و په دغو کسانو کې هم ډېرو کسانو د خپل کورنۍ ستونزو په ثواب باندې یا سندرې پرېښودلې.
کارپو امن الله نصر وایي چې د بلوچستان پښتنو یوازې موسیقي نه جوړوله بلکې یو شمیر د موسیقي آلات هم جوړ کړي دي. دا هر څه د غسیمې د فولکلوري ژوند یو لویه برخه وه خو د ټکنالوژۍ د راتګ او سغدریزۍ د ودې سره دغه آلات هم له منظره ورک شو او خلکو ترې لاس راښکه. نوموړی زیاتوي چې په کندهار او کوټه کې د موسیقي ګڼ شمیر دوکانونه وو چې اوس وجود نه لري.
دا زموږ چغک ورته وایي د دې ایجاد کوونکي چې اوس سمند خان د دې سره بیا دوی دا کاکړي غاړي وایي دا اوس هم خلک هلته په کلو کې وي او په بانډارونو کې یې مطلب محفلونو ته خلک را غواړي. دغه رقم یو بل ساز دی دا ګیلن چې دا چې موبلیل پکې خرڅېږي دا داسې فری کې او بیا په دې کې دوی درې تاره ولګوي یا نوی سر چې دوی ورته وایي دا تلک د تلک سره دوی سندرې وایي. خو به زموږ په هر واده کې یعنی ښځینه ته به دغه د ښځو د دف والا د تمبل والا د دریا چې موږ ته وایي دا به راتلې هغوی به سندره ویل او دا نارینه وو په میفل کې به ګلوکاران به راتلل. په یو زمانه کې د کوټې په ښار کې ډېر کابل میوزیک سینټر شمی میوزیک سینټر یادګار میوزیک سینټر دغه رقم په کندهار کې چې وو کندهار میوزیک سینټر افغان میوزیک سینټر آریانا میوزیک سینټر دغو د میوزیک په خپرولو کې د پښتو او په کامیابولو کې انتهایي ډېر رول ادا کولی. ربابونه جوړېدل دلته دا بانزیانې چې وې دا به جوړېدې دغه تبلیغ چې به وې ډولک چې بو هغه به په دغه مرسوای مسجد روډ په کې به د دکانو او د به د دغو شانو مرمت کولو او سرندا چې به موږ چې غږ ورته وایو دا به هم پخوا جوړېدله خو اوس چې دوی دا شان نه جوړېږي نه.
په تیرو دوو لسیزو کې د خیبر پښتونخوا په شان په بلوچستان کې هم یو شمیر سندرغاړي د وسلوالو ډلو لخوا په نخښه شو خو د دغې سره سره ځینې خزینه سندرغاړي داسې هم وي چې یا خو پرې د خپلو کورنیو لخوا بندیزونه ولګېدل او یا په کورنیو جګړو کې وژل شوې. په دغه اړه امان الله ناصر وایي
یو داسې سندرغاړی و چې د هغه نوم یاسمین ګل و او زموږ سره به په ټی وی ډرامو کې هم کار کوي. دلته ووژل شو بیا دلته زموږ یو سندرغاړی و د هغه نوم غنی شوکي هغه وویشتل شو هغه ووژل شو. یاسمین ګل چې وه بیسیکلي خو د افغانستان و د کندهار و نو دې دلته لومړی به دل باندې په دا کوټه آرټس کنسرت په سټیج کار وکړو پښتو فلمانو ته هم لاړه. بیا د هغې خوا څخه چې راغله بیا د یو کس سره واده کړی و بل زموږ یو آرټسټ وه هغه بیا ډراما آرټسټ وه نازو د هغه نوم و هغه هم دوی وایي چې د برېښنا په کرنټ باندې ووژل شوه خو د هغو خپلوانو چې ویله چې نه دا مطلب به قاعده یې وتړله او کرنټ یې ورکوي. دغه رقم یاسمین ګل چې وه هغه چې هاسپټل ته ولاړه نو په هغه کې دا و چې وایي زهار یې ورکړي دي د زهارو په وسیله باندې وژلې.
امان الله نصر زیاتوي چې بلوچستان د فن او هنر ډېر لوی اساسه لري خو د خوندي کولو او نو صلاحیتونو د ودې لپاره په مالی توګه مستحکم ادارې نشته. نوموړي زیاتوي چې د کلتور صوبایي څانګې دغلته ځینې هلې ځلې پیل کړې دي بیا هم وخت دی چې دغه کار ته پوره توجه ورکړل شي او د سیمې د امن او قراري لپاره فن او هنر ته وده ورکړل شي. اوریدونکو دغه وا زمونږ د نن خبرونه بلونه با په ورته موضوع د نورو معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
Oh, God.